اوریدون کو دا مشال رادیو د وخت په خبر کې د سهار نه کابل کې تنیم او دلته په پراګ کې شپږ بجې شوي. خپل قربا اسرا الله مومند او زما تخنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه ومني. د نورو د پناه ساته خبرونه کې تاسو لپاره خبرونه راپورونه مرکه اونیس پروګرامونه او سندرې لرو. خو پهل په سلام پښتونخوا خبرونه کوم چې تاسو پکې موږ سره د خپلې سیمې خبرونه او مسلې شریکولی شئ. خو تر هر څه مخکې تازه تازه خبرونه وړاندې کوم. ممبئی د مهم خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش وایي نن با پاکستان ته روانېږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا وړتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده. او د شلوریز آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سریلنکا هند ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه. اوس خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش وایي نن به پاکستان ته روانېږي. ګوتیرش پرون په نیویارک کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره جبر یووالی وښیي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې دوی سره پراخه مرستې وکړي. یاد وي چې ملګرو ملتونو د اګست په دیرشمه هم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د یو سل شپېته میلیونه ډالرو خواست وکړ. دغه راز چین، کینیډا، ترکیه او استرالیا هم د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره مرستې اعلان کړي. پاکستان وایي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب تر اوسه تر لس ارب ډالر زیات تاوان رسولی. د پاکستان قدرتي بدونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ان ډی ایم ای وایي د سپتمبر تر پنځمې پورې په دې ملک کې له سیلابونو دیارلس سوه پنځه ویشت کسان وژل شوي او دولس زره و سوا درې جوبل شوې دي. د ادارې د سپتمبر په پنځمه په خبره کړي راپور کې ویلي چې د جون له څوارلسمې راهیسې بارانونو سیلابونو په پاکستان کې شپاړس لکه اتیا زره کورونه، دوه سوه شپږ څلوېښت پلونه او پنځه زره اووه سوه پنځه دېرش کیلومتره سړکونه ویجاړ کړي دي. د یو بل خبر له مخې خبر پښتونخوا حکومت وایي وروستیو سیلابونو د صوبې ته د لږ تر لږه یو سل دوه ارب روپیو تاوان اړولی دی. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال ډو ته وویل چې تر سیلابونو وروسته یې د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې د صوبې دیارلس ضلې اپت زده ګرځولي دي چې پکې ډېر اسمل خان، سوات، نخوار او چارسده هم شامل دي. شوکت یوسفزي وایي وروستیو سیلابونو په صوبه کې څوارلس سوه کیلومتره سړکونه، دوه سوه اته صحت مرکزونه او څه باندې دیارلس سوه سکولونه ویجاړ کړي دي. دا وایي د سیلابونو له کبله شپږ لکه خلک بې کوره شوي او په څه باندې یو لک ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي. صوبایي وزیر زیاته کړه چې په جزوي توګه ړنګېدلې ودانۍ او مهمې لارې به ډېر زر جوړې کړل شي، خو د نورو په جوړولو کې به وخت لګي ځکه چې هغه ډېرو پیسو ته اړتیا لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا وړتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده. عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خپل پخوانی بیان دفاع وکړه او ویل چې د یوې ادارې د ښه کولو لپاره د وړتیاو په بنیاد مشر ټاکل ضروري وي. ما ویلي وو چې د پوز کوم مشر دی د هغه انتخاب دی د میرټ پر اساس وشي، نو چې څوک خیرخوا وي نو هغه به تل غواړي چې د ادارې د پیاوړتیا لپاره دی په میرټ انتخاب وشي. نو په دې کې ما څه غلطه خبره کړې ده؟ عمران تور پر کړ چې په ایتلافي حکومت کې شامل ګوندونه د ورته بیان مات ګوډ وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او پوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. عمران خان د سپتمبر په څلورمه ویلي وو چې وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری د خپل غلاو د پټولو لپاره د خوخي پوځي مشر راوستل غواړي. د پاکستان پوز د تحریک انصاف مشر عمران خان پر دغه بیان د خپګان او غوسې اظهار کړی او دا یې د پوز د مشرتابه بدنامولو هڅه بللی. په حکومتي ګوند کې شامل ګوندونو هم د عمران خان ورته بیان غندلی دی. پرون د پاکستان په مختلفو سیمو کې یوټیوب سرویس معطل شوی وو. د انټرنیټ بندش په حواله سره کارکونکو ادارې نت بلاکس پرون په خپل یو ټویټ کې د یوټیوب د سرویس متاثره کېدو پخلی وکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د پاکستان په ځینو سیمو کې یوټیوب سرویس پرون هغه مهال معطل شو چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې جلسې ته وینا کوله. بلخوا پاکستان تحریک انصاف په ټویټر خپل رسمي پاڼه کې حکومت د دغه کار لپاره تورن کړی او وایي چې له دې بندیز سره څوک د عمران خان مخه نشي نیولی. د ډیجیټل حقونو لپاره کارکوونکي اسامه خلجی پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې دا غیر آئینی او غیر قانوني سینسرشپ ته باید له دې ډډه وشي. تر دې دمه حکومت او یوټیوب عملی د وروستیو بندیزونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په اګست میاشت کې یوټیوب ویلي وو چې دوی ته له ټول پاکستانه دا قسمه شکایتونه ور روان دي او دوی یې جاج اخلي. عمران خان چې په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد تحریک په وسیله د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو، غوښتنه کوي چې په ملک کې دې زر تر زر انتخابات وشي، خو حکومت وایي خپل آئینی مدبا پوره کوي. او د شلوریز د آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سریلنکا هند ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته یې لاره پیدا کړه. پرون د سپتمبر په شپږمه دوبۍ کې په ترسره شوي میچ کې سریلنکا د هند لخوا د 104 رنزونو هدف په آخري ور کې پوره کړ. د څلور غوره لوبډلو په دې پړاو کې سریلنکا له دې وړاندې له افغانستان میچ ګټلې. د سوپر فور پړاو څلورم میچ به نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پېښور پر وخت 9 بجې په شارجه میدان پیلېږي. که پاکستان دا میچ ګټي نو بیا به که پاکستان دا میچ ګټي نو بیا به فائنل میچ د سپتمبر په 14 د سریلنکا او پاکستان ترمنځ وي، ځکه چې لوړان د هند او افغانستان یو میچ بایللی دی. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږیستې او تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې تاسو موږ سره د ټلیفون، سکایپ، وایبر او فیسبوک لاري خبرونه شریکولی شئ.
د مشال رادیو ژوند د خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپږ سوا اووه سلویخت سلور سوا شپږ نوي.
په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي، پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شي.
مشال رادیو ته وګورئ او تاسو موږ سره د فیسبوک دلاري هم خبرونه شریکولی شئ. او اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ده. څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش وایي نن به پاکستان ته روانېږي. ګوتیرش پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره ژور یووالی وښیي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له پاکستانیانو سره پراخه مرستې وکړي. یاد وي چې ملګرو ملتونو د اګست په دیرشم هم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 1.6 میلیون ډالرو خواست کړي. او دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د سپتمبر تر 15 پورې په دې ملک کې له سیلابونو 1225 کسان وژل شوي او څه باندې 2300 جوبل شوي دي. دغه راز د خبر پښتونخوا حکومت وایي تر سیلاب دغه راز د خبر پښتونخوا حکومت وایي تر سیلابونو وروسته د خپلې اولنې تخمینې په نتیجه کې یې د صوبې دیارلس ضلعې اپزده ګرځولې دي. د کارګرانو او کلتور چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي د سپتمبر پر شپږمه مشال ډیو ته وروستیو بارانونو او د کارګرانو او کلتور چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي د سپتمبر پر شپږمه مشال ډیو ته وویل وروستۍ بارانونو او سیلابونو صوبې ته د لږ تر لږه 102 ارب روپیو تاوان اړولی. د مشال ډیو خبریال هارون باچا له شوکت یوسفزي سره د مرکې په پیل کې له هغه پوښتلي چې د خیبر پښتونخوا کومې ضلعې یې پر کومو بنیادونو اپزده ګرځولي دي، نو هغه په ځواب کې وایي
یو ډیر خندا یو ټانک ته د خوسوات ته شنګلا اپر چترال لور چترال اپر دی لور دی چرسدا نوشرا لکی مروت دا تیر ازلا دی دلته کې انفراستراکچر تباہ دی، دلته کې روډز واش اوټ شوی دی، سکولونه هسپتالونه چې کوم کلټیویټډ لینڈ دی فصلونه دا هر څه ډیمیج شوی دی، په دې بنیاد باندې دا افر زده کرای شي.
ها مننه شوکت صاحب، نو تاسو بیا د حکومت چې کوم د اسسمنت یا د تاوان دی او اندازې دی او تخمینی لګولو کمی چارې دی غلام روان دي کنه غ بشپړې شوې دي، دغه په نتیجه کې تاسو دا معلومات مونږ سره کوي
ګورځي اوس پر چې کوم انیشل اسسمنت شوه دی نو دا نقصانات شوه دي 102 بلین نه زیات، پدې کې ډیتوم شوه دي، پدې کې انجرډوم دي، پدې کې فولی پارشلی ډیمیجز هاوسز دي، اریګیټډ لینڈ دی، فصلونه دي، 1400 کیلومیټر روډ سي دي واش اوټ شي دي، 208 هیلث فسیلیټیز خراب شي دي، 1400 سکولز خراب شي دي.
ها شوکت صاحب، دا کم خلک د چا چې کورونه په مکمل توګه نړیدل دي یا په جزوی توګه خراب شي دي یا کم خلک مړ دي یا زخمیان دي، هغه سره د مرستو لپاره هغه چون بیرنه مرستو ته ضرورت لري، نو دا سلسله کې به حکومت څه کوي؟ ته پیسې ورکوي یا څومره پیسې ورکوي؟
چې کم خلک مړ دي الریډي چک سي دي ماجورټي ملاو شي دي، هغه ته موږ کوشش تا کړی دي چې سٹارټ کې موږ هغه ته ریلیف ورکړو. شپږ لکه خلک چې دا ډیسپلیس دي، تقریبا 1,00,000 ایکر نه زیات ځمکه چې دا فصلونه چې پاره یې باندې هغه تباه شوې دي. نو زیات تر چې دی موږ کوشش دا کړی دي چې کمزه کې ریسکیو کول، هلته خلک مو ریسکیو کړی دي، کمزه ته هغه ته فوډ پکارو، کلته شیلټر پکارو، کمبلې پکارو، فوډ آیټمز، نان فوډ آیټم، کوک آیټم، دا ټول چې دي دا موږ د دې اسسمنټ هم کړی دی او دې لپاره ټیمان هم جوړ کړی دی، او هر ډیپټی کمشنر کم اسسټنټ کمشنر او د بی چې کوم پورا لایزان د پاره مونږ کنټرولوم جوړ دې پس سیم هاوس کې حالت کې نگرانی د ټول د ریلیف اکټیویټیز هغه سیم په خپل کړی دی.
ښه شوکت صاحب، یو خو دغه د ریلیف کارونه روان دي کنه، بل دا د بیا آبادکارۍ تاسو ویل چې دومره سړکونه، دومره پلونه، دومره د صحت مرکزونه، د هر څه انفراستراکچر تباه شوی دی، نو د دې د بیا آبادکارۍ کارونه به کله پیل شي او دا ستاسو د اندازې مطابق څومره وخت به واخلي؟ دا د میاشتو خبره ده کنه کال یا کلونه به واخلي چې دا د هر څه دوباره بیرته جوړ شي؟
چې کوم پارشلی ډیمیجز دي هغه آسان دی، هغه لږ وخت به انشاء الله هغه مونږ لیکن چکم فلی ڈیمیج دی نو آئی کے بعد ٹائم ضرور لگی ازک آئی دے پارا پیسوں پکار دا وسائل پکار دے اس 102 بلین انیشل اسسمنٹ دے میں بھی چلی دینا ڈیر زیادہ ہوئی لیکن چکم تباہی شوئی دا اگر ڈیر زیادہ دا فرسٹ پرائیورٹی چکم زکی چکم خلقو تا آسانتیا راشی تکلیف ختم کو آگا علاقے و آگا و منگا کوشش کو چې زړه تر زړه بحال کو، ځکه چې ټوریزم سېکټر چې دی نو هغه ډېر زیات ډیمیج شوی دی.
او شوکت صاحب، تاسو وایئ چې دا پیسې زیات دي، تاسو 1.2 بلین روپۍ لکه چې یادوئ، نو دا به حکومت صوبایي حکومت سره شته کنه؟ تاسو به د مرکز نه غواړئ کنه په نړیوالو مرستندوی ادارو باندې به غږ کوئ چې تاسو ته پیسې درکړي، مرسته سره وکړي؟ دا به څنګه، دا پیسې به تاسو څنګه پیدا کوئ، له کومې به کوئ؟
ګورو جی، زمونږ خو ظاهر خبر ده صبح وسایل دومره نه، زیات تر وسایل وفاق سره، خو وفاق کې چې کوم حکومت ناشته نو هغه نه خو مونږ دا ایکسپیکټ کولای نه شو. بهرحال زمونږ سره چې کوم ډیولپمنټل بجټ ده ته بل ځای نه ارینجمنټ ونه شو، نو زه وزیر اعلی محمود خان دې کلیئر کټ ویل دي چې زه خپل خلکو سره ودرېږم، دا وسایل دا غي دي
مرکزی حکومت خود لس عرب روپو اعلان کرے چھ دا با پختونخوا تا سبی تا بور کئی؟
جی اعلان ہی کردے ہو، بالکل اعلان چھ دے دا با کلم چور کی، دا با کل دا پیسی راضی ہو، دا تو فرض کا 130 یا 140 بلین خسارہی نو، باقی 130 بلین با کم جن راضی، دا ٹول سوچ اس کو لگیا ہے منگم پہ کہو نور عبادونه مونږ سره مرسته کوي نو دا به خبرې
تاو د خبر پختونخوا د کارګرانو او کلتور چارو صوبای وزیر شوکت علي یوسفزی چې زموږ همکار هارون بچا ورسره په خبر پختونخوا کې د سیلابونو لکبله د اوختی ځان پړه خبرې کړې وی. هم د سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږو. په خبر پختونخوا کې سږ کال د پشکال بارانونو سیلابونو د نور ځاني او مالی تاوان ترڅنګ د 1015 سکولونو هم په مکمله یا جزوی توګه ویجاړ کړی دی. صوبای حکومت وایي چې د سکولونو د زده کوونکو لپاره یې د خیمو او پزنو سیمو کې د کرایه د ودانیو انتظامات په پام کې نیولې دي. د خبر پختونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو د ژغورلو هغوی ته داروګانو خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې ده او په دویم پړاو کې بعد تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي. په خبر پختونخوا کې ټول څه د پاسه 3000 سکولونه دي. په دې اکړنو تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې سکال د پشکال بارانونو او سیلابونو سلګونه سکولونه زیانمن کړي دي. د مرستندویا چارو بحالی او بادکاری لپاره په صوبایي اسمبلی کې د قائمه کمیټې مشر توفیل انجم د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې ورستیو بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 1015 سکولونه په مکمله یا جزوی توګه ویجاړ کړي چې حکومت یې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام په پام کې نیولې ده.
زمونږ په صوبه کې ټوټل 1335 سکولونه پارشری او پولی ډیمیج شوې دي چې په هغه کې 168 فولی ډیمیج سکولونه دي او 1167 پارشلی ډیمیج دي. دغه مونږه فلحال چې کوم دي نو ټینټس پرووایډ کړی دي او ځنو ته ایجوکیشن ډپارټمنټ چې دی نو هغه پر رینټس باندې ورته زه چې کوم دی نو اخلي او د دې بیا د 1335 سکولونه دي دا پارشلی پولی چې کوم ډیمیج دي. نو د دې د پاره به اوس وزیر اعلی صاحب نن ای ډی پی او دغه منځوري چې پاغي کې به دا بیا ریهیبلیټیټ کیږي او ریکنستراکشن به د دې سکولونو کیږي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې په غیر رسمي توګه د تعلیمي حلو ځلو لپاره د ځانګړي حکومتي ادارې فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن مرستیال مشر جاوید اقبال وای چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د زیانمنو شو سکولونو په مکمله توګه بحالولو به کلونه وخت لګي. نوموړي په دې حقله د ستمبر په شپږمه له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په بیړني حالاتو کې لوړاندې تیارې یا پری فیبریکیټډ ودانۍ کارول کیږي او د هغې د ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت له نړیوالو مرستندویو ادارو سره رابطه کړې دي.
دی مختلف قسمه ډونرز وغیرہ سره لګیا دي چې را پری فیبریکیټډ رومز کوم دي دا انیشل سټیج باندې وته جوړ کی د یونیسف او د یونیسیار او د خلکو سره پرابطو کی دي کنه خو مین لیډ پکې د یونیسف ته دا وی سره مین کوارډینیشن دی او نور یو ان چې څومره پدې کې کارونو کې کار کې فلډ وغیرہ کې دا خلکو سره پرابطه کی دي.
جاوید اقبال همدار از ویل چې په خیبر پښتونخوا کې ټول صد پاسه 3000 سکولونه دي. بیان حال کې د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت علي یوسفزی وای چې حکومت یو شمیر سیمو ته د تګ راتګ لارې بحال کړي او هیله ده چې په متاثره سیمو کې بعد ماشومان د زده کړو عمل ډیر نه اغیزمن کیږي. نوموړي د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو ژغورلو هغوی ته داروګانو او خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې وه او په دویم پړاو کې بعد تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي.
دا چې لاک خلک چې دا د سپیسي دی د کورسي دی څو دا کوم فټ خلک دی راځي تر سایه دې ته خوراک ورکړو او ان کا شلټر ورکړو او ان ته نن پر کوم غوړي څو سامان دی هر څو دی نو او مونږ کړي دي دا روزه چې هم دا کار کوي چې کوم زدونه واشه وشي دي نن روز چې کوم دی هغه پر شي دی د نشو
شوکت علی یوسفزی زیاته کړه چې د ابتدایي حکومتي سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په مجموعي توګه له 1,000,000 روپو زیات تاوان اړولې او لږ تر لږه 6,00,000 خلک متاثره کړي دي. د نوموړي په وینا حکومت د صوبې 14 ضلعې آفات ځپلې ګرځولې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځی 19 پروګرامونه
سروې
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مشال سلام پښتونخوا خبرونه ته وګستی او تاسو په دې کې موږ سره د خپل سیمو حال شریکول شي. څوک دې د وخت موږ سره ستړي مشي.
السلام علیکم اسرا علامه من صاحب.
وعلیکم السلام
اسرا علامه من صاحب، څنګه یې؟ سه جوړه په خیر؟
زه بالکل جوړه، ما زه فکر کوم چې عبد الله ارمانی خبرې کوي کنه.
بالکل استاد امینی نه قربان سم، بالکل اسرا علامه من صاحب استاد سو همیشنه ردون کې دا ټیم عبد الله ارمانی خبرې سره کوم د جنوبی پښتونخوا خانوزیس.
څنګه جوړه؟ صحت خدای جون ختیریږي.
هو شکر دی، د خدای فضل دی، الحمدلله. ته څنګه اسرا صاحب استی همکاران څنګه دی او د مسافرې شپې ورځې په خیر تیریږي؟
بالکل خیر، ډیره زیاته مننه. او څه حال لري د سیمې؟
یار اسرا علامه من صاحب، په سیمې کې خو نو تا ته هم پته ده، ټول دنیا ته پته ده، موږ ته هم پته ده چې په دې خوا ته ډېر توفاني بارانونه وسو، ډېر سیلابونه رالو او ډېر سخته تاوانونه هم پېښ کړو. او اسرا صاحب بلې خوا ته که وګورم بیا ډېرې زیاتې فائدې هم وکړلې کنه.
ها
خو مهم خبر نن د ماسه دره سره دی چې را روانه جمعه تقریبا زموږ د خانوزی ډیم سکم دی، دغه ډیم باندې بيخي زیات یو به د تیر شپو کې وراله بيخي زیات ډک سلو، بیا تر د ډیم لاندې تقریبا کم سه کم تلوي زره آبادی پرته ده، تر خانوزی نگان د کوز نگان د موالی بیا په سزا سرخاب وردگان دا کم تر زره په آباد تر پښنه پور دغه د علاقې زموږ تر خانوزی تر ډیم لاندې پرته ده کنه اسرا صاحب. نو دا ډیم څنګه مولو؟ دا ډیم بالکل د خطرې سره مخامخ سلو، دا ډیم فل ډک سلو، بیا یک دم اعلانونه وسلو د خازي تر ډیم لاندې چې کورونه پراتولو، اخواران ګرد څنګه مول هغه کل سووتلو، د مې په کالجان کې واړول، چا په سکولو کې واړول، پر دا ډیم باندې ډیر خطر ول د ماتېدو. بیا د خانزي د ځوانانو زړه ډیره زیاته شکریا ادا کوم، د الله پاک فضلو د خانزي د ځوانانو کومک ول چې کوټ سبکه د چمان رالو، سکلیټران کیشه مشنان کرستیان رالی، دا پر وچلې د لاندې د اوسه پوری مشنان پر شټارت دی، او به د وبو کچ سکم دا غه کښته کله ترغه خطرناک زای وب کښته کله. نو ډیر د الله پاک فضل وصول وس سکم دی، دا ټیم روانه جمعه غټ خیرات دی چې په سې معنا غټ خیرات یې شته د خانزي د کلیو د غزوانانو په یمات سره چې د خیرات به د ډیم پر پټلې باندې شکرې د پاش الله پاک د خلک بچاو کو د ډیم مات نسو. نو دا ډیر مهم خبر دی اسرا صاحب، د الله پاک ډیر فضل وسو.
سم ډیر زیاته من استاسنه خو وختونه
مننه اسرا صاحب چې څوک هم زما आवाज اورغو ټول مینوال ته سلام علیکم، قدر من وسې خوشاله.
او دلته کې وایو سندره وورو د سپندیار مومن په کې.
سوک میں دا جام ملگری، سوک میں دا غزل ملگری، سوک میں دا جام ملگری، سوک میں دا غزل ملگری، زما پدے خر کے بلا تید میں فل ملگری، زما پدے چاخ پہ ماتی وی دچا لار تملا ماتوا، چاخ پہ ماتی وی دچا لار تملا ماتوا، ما پتر سو پورے پزا پسراخ ملگری، ما بدل سو پورے بازار خل ملګری سوری تا دسر انگار خبر کوي دزل فسوری تا دسر انگار خبر کوي خود حالا تو پغرمو لبی دزغل
مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږستی څوک دې موږ سره ستړي مشه
سلامونه مینا احترامات می قبول کا پدای هله چرته ر جوړبه ز محمد صادق ریحان د بانو سر درګنه
ډیر ستړي مشه ریحان صاحب څنګه هي جون مختیری ګو څه بویل غواړي
الحمدلله شبر و باری شری ژوند شو یال راوند ته سه هله لارم چې تو همکاران تخنیکی هم کارټول بارے غوئ
بالکل خیر ډیر زیات مننه او څه خبر لری
خبر نه مخ کې یو تاسو ته نه کنه را خبر در کوم لکه دا افغانستان چې میچ وګا وګټي دا به کوم یو لکه افغانستان او فائنل تا وتاي شي کنه کا پاکستان او چې وګټي او وتاي شي افغانستان ته څه پیدا نقصان کو دا کل کنه
ریحان د څه دی چې سریلنکا لوڑان دی وتلی دا کنه څلور لوبډلی دی پدې کې د سوپر فور پړاو کې دا مال څلور لوبډلی دی سریلنکا لوڑان دی وته ځکه چې د افغانستان نه میچ غټلې دی او د هند نه میچ غټلې دی او پاتې شو بیا درې ټیمونه نو پاره کې هند افغانستان دی او پاکستان دی نو پاکستان یو میچ غټلې دی کنن میچ وګټي نو پاکستان با فائنل ته وځي نو چې پاکستان فائنل ته وځي او سریلانکا لوړان دی وته رنه دی ترمنځ بیا فائنل میچ په 10 سپتمبر باندې خو کپرسکا پاکستان نن میچ بیلی او دغه راز بیا هندستان چې کوم دی هغه میچ غټي او بیا سریلانکا چې کوم ده هغه هم خپل میچ غټي د پاکستان سریلانکا او د پاکستان یو میچ پاتې دی نو مطلب دا چې ټول پاتې میچ پاتې څومره ټیمونه چې دي پرسک دوی یو یو میچ غټي نو بیا به پر رن ریټ باندې فیصله کیږي چې د چار رن ریټ زیات وي نو بیا به هغه فائنل میچ ته ځي خو که پرسک پاکستان نن میچ وګټو نو هغه باندې په نیغه فائنل میچ ته لاړ شي
افغانستان رن مکمل
که افغانستان نن میچ وګټلو او بیا سریلنکا هم د پاکستان خپل میچ وګټلو ځکه چې سریلنکا او د پاکستان یو میچ پاتې دی او دغسې هند هم چې کوم دی افغانستان ته ماتې ورکړي نو بیا به چې کوم دی پر رن ریټ باندې فیصله کیږي
شاشا خبر می دادر کو اسرار صاحب ډیر زیوت مننه ډیر زیوت په خوشحال سره چې میشته درنا پوچا ولا خو غاډو خبر دادای لکه می د افغانستان کې نوې کډوال چر غولې دی په دا کې لکه ډیر قرانای دی آتا دی پر د میاشت شرزر ری پي کې ماشه د ان ملا ویج د غاسې پر چې د غاس به کورا پروت دی ډیر سخت په تکلیف ته مو چې بداند توس د اپیډیم سره یا چرواکی سره د سلابی ډیر څه وځه په غزه کې سلابینه په هار ځی کې دره په بانو کې ډیر خلک نه کورینا را پریوتل غو د چاتونه په ځنن دي او د زنانه په کې زخمی شول د یو دوه بډاګون په کې زخمیون شول په دې مې ور سره مش بار بار مرابطه وکړه خورته یې چې لکه د لکه مرواز دي سی ته تاسو درخواست ورکې خو دا درخواست خو سیمه نه اړوندنه شي بینه دي مش خبره نشي اړوندله خو نه را د میاشتې نه چې کی مې خپل د کډوالۍ مراسم دانه سره شي غو مدان چې تو د چرواکی سره څه خبره کړی وای چې مش تلش رنا په چدلې چې تواجه دوم
بیا به هم موږ چارواکو سره خبرې وکړو خو په دغه موضوع باندې موږ وار وار چارواکو سره خبرې کړې دي. هغه وایي چې کوم کډوال دی هغه ته مرستې پیل شوې دي. اوریدونکو په فیسبوک باندې هم احمد الله رسولی لیکي چې نن د افغانستان او پاکستان په زړه پورې لوبه ده چې د افغانستان پر وخت شپږ نیمې بجې به پیلېږي. او چوپان کابل خیل لیکي نور خو څه نشته خو بیګا که خدای کول د افغانستان او پاکستان میچ دی نو افغانستان ته بریا غواړو. او ثناء الله خان بس تس د خپل سیمې نوم ورکړی چې زه د کلا صاحب الله نه تاسو ته دغه پیغام در کوم. عمر وزیر لیکي چې په دغسې د دوی سیمه کې موسم ښه دی نور راختلی دی خو بیا یې د خپل سیمې نوم نه دی یاد کړی. او اوس راځو یو راپور ته. اوریدونکو په تیرو څو ورځو کې وسله والو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه وکړل. په دې حملو کې له یوې خوا امنیتي سرتیري وژل شول نو له بلې خوا د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایو کې د مشکوکو وسله والو د وژنې خبرونه هم خپاره شول. د وروستیو بریدونو ذمواري طریق طالبان پاکستان بللي. دا برس حال کې دا چې د پاکستان حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د سولې دوه پړاو خبرې او په نتیجه کې یې اوربند اعلان شوی وو. آیا د طالبانو وروستي بریدونه د سولې د خبرو د خاتمې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې یو نوی دور د پیل ښکارندوی کوي؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره د هارون بچا دا راپور اورو.
د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15 په یو بیان کې وویل پر همدې نیټه په شمالي وزیرستان کې له وسلوال سرپنخته کې 15 پوځي سرتیری او څلور مشکوک وسلوال ووژل شول. د تیرې جمعې خالی او اتوار پر ورځو هم په جراج له حملو کې پیټر اسماعیل خان پیښور او لکی مروت کې درې پولیس سرتیری ووژل شول. دا لاغه وروسته دا چې 13 جون میاشت پاکستان حکومت او طارق طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل او اوربند په نتیجه کې نسبی آرامي ولیدل شو. د سولې د خبرې د افغان طالبانو په منځګړتوب پیل شوې وي. د حکومت له لوري د دې خبرو مشري د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد سیف کوي. له نوموړي مو د سپتمبر پر شپږمه وپوښتل چې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستیو بریدونو ته په کتو ګنیدا وانګیرل شي چې د طالبانو سره د سولې خبرې یو هم ډزبندي پای ته رسیدلې ده. هغه په ځواب کې وویل چې مذاکرات او ډزبندي دواړه پر ځای دي.
یو د جنگ شروع کول وی یو دا وړې وړې پیښې وي. یو کیسه شکه شته چې دا تلخی پیدا کوي چې کوم ځای کې د پاکستان د حکومت خلاف د پاکستان د ریاست خلاف څه کاروایی کیږي نو د پاکستان پولیس هم د پاکستان فوج هم د څنګه سکیورټی ادارې دی هغه کاروایی هم کوي. د دې وړو وړو واقعاتو یا د لوی لوی واقعاتو باندې زموږ په خبرو باندې فل حال اثر نشته. تاسو په دغه پاکستان کې چې کوم دا سیلاب راغلی دی نو د ټول حکومت او د پاکستان د فوج هم توجه ټوله دې طرف ته ده. خدای پاک کرم کی دا مسئلہ دا سیلاب دا لگا کم شي نو بیا به ان شاء الله دوباره به هم سلسله به شروع کو خو دا د چيلا کرا د ته بحال دی او دز بندیم په خپل زیاده کم اس کم زمونږ طرف نه هو په خپل زیاده او زما یقین دی چې دایي د طرف نه زکه چي ام بازاب ته د ماتول اعلان نه کړي.
د روان 2022 زیګدیس په جون کې تاریخ طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې خبرې د پاکستان له لوري یو 350 کسيزه جرګې مخته وړي وي. دا غو مذاکرات په نتیجه کې د 2022 زیګدیس په مې میاشت کې لګول شوی دی. یوې میاشتې اوربند تر نامعلومي بودې پورې غزول شوی وو. دا غې جرګې یو غړي یو له باجوړه د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال او پخوانی سېنټر حافظ رشید احمد د سپتمبر پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدو دی او چارواکي باید له غوی سره له نوي سره خبري وکړي.
جرګې نه تریو تقریبا دوه درې میاشتې مخکې دا غې نه رسو اخیست پر لپسې تاسو واقعات راغل چې هغه بدام نه دی او هغه باندې زمنګ نظر دی چې دا 50 رکنی جرګې سره کما او واده شو وا یا ډزبندی شو وا هغه په خپل ځای باندې ده په کار دا چې حکومت چې هغه خبرې اترې تازه کې او نو امان تر ته خبره بوزي درې میاشتې ډزبندی وا او هغه پوره کېدو واده دي.
خو په پیښور کې خبریال او د چارو شنن کې شمیم شاهد وایي له طالبانو سره پر خبرو د پاکستان په پارلمان کې پورته شو اعتراضونو او تر هغه وروسته په کابل کې د القاعده د مشر احمد زواهری د وژنې پیښې د سولې مذاکرات ټکنی کړي دي.
دې خبرې هغه وخت نه رواني جاری شو کله چې په جون کې د پارلمان یو خصوصي کمیټه غونډه وکړه او د طالبانو سره چې کوم خبرې اترې دي په دې باندې د تحفظات او اظهار وکړو چې په هغه کې د قبایلي علاقو غا جوړ حیثیت د بهاله د ملکن د ویژن د حواله کېدو او دغه شان دوی ته د فری مومنت اجازه ورکول. بل د اخیری ډله چې کابل ته تللې وه نو په دغه ورځو کې په کابل کې ډاکټر ایمن الجواهری په هغه باندې برید وشو. دغه وخت کې دغه آیت چې کوم د برسټر صاحب په مشرۍ کې دا هلته کې و، دا سیم ویل کېږي چې په دغه نوروستو د افغان طالبانو سراج الدین حقانی نو هغه هم د پاکستانی چارواکو نه سلک ډېر خپه شو. ټیک ته برسټر صاحب دعوه کوي چې زما ورسره رابطې دي، خو زما اندازه داره چې په دې خبرو اترو کې تاوتریخوالی راغلی دی، بد اعتمادي پیدا شوې ده.
خو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مشري کوونکی بیرسټر محمد سیف وایي له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو د مبینه شتون خبرونو تر خپرېدو وروسته خلکو د امن په نوم لاریونونه کړي او له حکومت یې غوښتي چې سیمو ته د وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي.
مشال رادیو ته غوګستی او په فیسبوک باندې حمزه عمر زه لیکي په کونړ کې د تیر زلزلې رهیسې د زلزلې دوامدار ټکانونه جریان لري او عام خلک په ویره کې دي. د غرض شاهد الله وزیر لیکي چې شاهد الله یما لبنو څخه نن د پاکستان افغانستان ترمنځ کرکټ لوبه ده، ماخام په وو بجبه میچ شروع کیږي. په دغه سي عظیم الله صابر لیکي چې په خوست کې امن دی او موسم هم ډیر خوشگوار دی او نور ټول زیاتره هم دغه د کرکټ خبر دی زیاتره او هم دغه کرکټ ورکړه چې نن د پېښور په وخت اووه بجې به د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبه وي. اوریدونکو نورو موضوعات هم ورځو، ستاسو خبرونه هم شریکو، خود لکه وسند راوړو.
زیم ناست زال جانان یو تصور کې جوړوما، زیم ناست زال جانان یو تصور کې جوړوما، بلې سترګي توربما، کله سترګي توربما، کله شونډي خلوما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، غم پہار کی درنا بسری پی ماں، خمدرنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں، دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو، دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو، سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، خیشت نظر او خیال دے راکڑو، دسر پسر طوفان کی نکڑ ڈبا لو گر تما، دیو غم دوی شپاتے چڑتا پٹ تیارو کے ناستو، دیو غم دوی شپاتے چڑتا پٹ تیارو کے ناستو، رو رو پٹ میں زڑو تراغے لک مار دخکار پسما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں،
د مشال سلام پختونخوا خبرونه ته اوګست د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د ترکین صاحب ګوند مشر عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړي چې پکې نوموړی وایي د پوز مشر دی د میرټ یا ولثیو په بنسټ وټاکل شي. البته عمران خان پرم په خبر کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د مخالفه سیاسي ګوندونه د ورته بیان ګډوډ وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او پوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. بلخوا پوز او په موجوده حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان د دغه بیان په سختۍ سره غندنه کړي. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولی چې موجوده ائتلافي حکومت د هغه د ګوند او پوز د جنګولو په اړه سازشونه کوي. د سپتمبر په شپږم په پیښور کې د قومي اسمبلی د یو دیرشمې حلقې لپاره د زمینی ټاکنو د انتخاباتي مهم په لړ کې جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې عمران خان د پاکستان جمهوري غورځنګ مشرانو ته په اشاره وویل دوی دا هسی کوي چې په ست طریقه د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند د پوز سره په جنگ اخته کړي. رومبه غواړي چې معنا اهل کړي او دوی مهسه ایدا ده چې د پوز پر ضد د پروپاګاندا په ذریعه مو پوز سره په جنگ کړي او بیا مو عدلی سره په جنگ واړوي. دوی غواړي چې د پاکستان ادارې د تحریک انصاف خلاف شي او دوی مقابله وګټي. عمران خان د خپل وینا پر مهال تور پورې کړو چې موجوده حکومت په هغه مقدمه جوړوي او غواړي چې نه اهل کړي. دوی ته معلومه ده چې کله هم ټاکنې وشي نو دوی به بایلي. دوی اوس سازشونه کوي په ست طریقه عمران خان نه اهل کول غواړي. مقدمه پر جوړوي کله تو شخانه کله دوی لاس پوسی انتخاباتي کمیشن کوشش کوي چې نا اهل مکړي. په خوریانو په عدالت کې مانا ترهګر جوړ کړي دي. دا اوس تاسو مخ کې یو ترهګر ولاړ دی. عمران خان د خپل وینا پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمن، آصف علي درداري او د مسلم لیگ نواز ګوند د نورو مشرانو هغه پخوانی ویډیوګانې هم د جلسې ګډونوالو ته په یو لوی ټلویزیون سکرین واورولې چې پکې د پوز او عدلی په اړه خبرې شوې وي. په ټوله وینا کې د تحریک انصاف مشر په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشران د غلو او ډاکوانو په نامه یاد کړل. عمران خان د سپتمبر په څلورم په فیصل آباد کې د یو جلسې پر مهال د هغو ټکو سپیناوی هم وکړو چې ویلې وو د آصف زرداري او نواز شریف پوره حسده چې د پوز مشر د خپلې خوښې کس راولي. دا ځکه چې دوی پیسې غلا کړې دي. دوی ویریږي چې که یو تکړه په وطن مین کس د پوز مشر شو نو هغه به له دوی څخه پوښتنه کوي. د دې بیان په غبرګون کې د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ISPR د سپتمبر پر پنځمه په یو خبر پاڼه کې د سختې حیرانتیا څرګندونه کړې وه او د تحریک انصاف پخوانی مخکخ او ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپتمبر په پنځمه ویلي وو چې عمران خان دې د خپل بیان وضاحت وکړي. عمران خان د خپل وینا پر مهال ځان او ګوند د پوز او نورو ریاستي ادارو ملاتړ وبللو او په پوز خپل اعتراضونه تعمیري او د ریاستي ادارو د بهتره ګام وبللو. دا هغه خلک دي چې وایي زه د پوز خلاف یم. پوز هم زما دی او ملک هم زما دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او عمران خان د خپل وینا پر مهال وویل چې د اسلامي نړۍ هیوادونه لکه افغانستان، یمن، سومالیا، لیبیا او شام دا مهال د یو عذاب سره مخ دي او پاکستان صرف د پیاوړي پوز له وجې خوندي دی. حکومت او اپوزیشن اتحاد په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی خو په تېرو وختونو کې یې د عمران خان ورته تورونه ناسم بللي دي.
مشال ډیو ته وګورئ چې مجید بابر تاسو راپور وړاندې کو. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو که څه هم د پاکستان پوز وایي چې دوی د پاکستان د عین په بالادستی یقین لري او سیاست کې هیڅ قسمه مداخلت نه کوي خو ځینې پوهان له دې سره اتفاق نه کوي. وایي چې پوز د خپلو ګټو لپاره نیغ په نیغه د امریت یا د نورو لارو په سیاست کې لاسوهنه کړي. بلخوا بعضې پوهان بیا وایي چې ځینې سیاستوالان په سیاست کې پوځي مداخلت ته لار جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان پوز د ترکین صاحب مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا ښودلی چې نوموړي پکې ویلي وو وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداري د خپلو غلاو د پټولو لپاره د خوښې پوځي مشر راوستل غواړي. پوز د سپتمبر په پنځمه خپل بیان کې ویلي دي چې د پوز د مشر د ټاکلو طریقه کار په آئین کې واضح شوی دی او دوی د آئین د بالادستۍ هوډ تکراروي. که څه هم پوز په وار وار ویلي دي چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي، او عمران خان هم ویلي دي چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د ده ورته بیان ته غلط رنګ ورکړی. خو په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر توصیب احمد وایي پوز په سیاست کې مداخلت د خپلو اقتصادي ګټو او په سیمه کې د خپل اغیز لپاره کوي. نوموړی وایي پاکستان پوزو دا وخت له پیټرول پمپونو او سیمنټ جوړولو کارخانو څخه واخلا تر د غټو صنعتونو پورې د ګڼو کاروبارونو مالک دی. د په خبره د افغانستان او هندوستان په ګډون د نورو ملکونو په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ هم د پوز په خواخوا جوړیږي. توصیف احمد د سپتمبر په شپږمه مشال ډو ته وویل چې په پاکستان کې هغه سیاسي ګوند په حکومت کې راځي چې د پوز په ورته کارونو پوښتنې نه راپورته کوي. توصیف وایي په سیاست کې د مداخلت ګټه ټولي پوځي ادارې ته وي، نو ځکه د مداخلت پریکړه د یو یا دوه جنرالانو نه بلکې د ټولي ادارې په خوښه کیږي.
فوج اس مداخلت اس لیے کرتی ہے کہ فوج کے اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہیں.
فوج کا مداخلت کبھی چرہ حقوق پل اقتصادی گاٹھی دی اور ریاست دغه گاٹھی پورا کبھی نزدے پنځه دیش خو اعلان شوه د فوج اداری دی چې بغیر ل ټیکس کار کوي. د ژوند په هر څنګه کې د دوی عمل دخل دی. البته عمران خان ته دا ویل پکار دی چې چا په حکومت کې راوستي وو. که عمران خان وایي چې د پوز مشر ایماندار وو نو عدالتي نظام به چلیږي، نو د دې مطلب خدا شو چې د نواز شریف دا بیان سم وو چې هغه ته له قصده سزا ورکړل شوې. دا وخت عمران خان د خپل اقتدار لپاره ډېری خبرې په ډاګه کوي، خو زما په خیال پوز به هغه معاف نه کړي.
تو یہ عمران خان اپنے اقتدار کے لیے بہت ساری باتیں ایکسپوز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے فوج انہیں معاف نہیں کرے گی.
بلخوا د پاکستانی پوز او پخوانی بریگیڈیر سے نظیر وائی چھ بازی سیاستوالان پوز تالار برابر وی چھ پر سیاست کے مداخلت وکڑی. نموڑے وائی پخوانی وزیراعظم عمران خان چھ دخپلو سیاسی گٹو لپار یہ پا 2019 کال کھی د پوز د موجودہ مشر جنرال خمر جاوید باجوا کھاری مودا وغز والا وہ سرے پردے خپا دے چھ نموڑے د پا گٹا پا سیاست کے مداخلت نکوی. سید نظیر وائی چھ د پخوانی وزیراعظمانو ذوالفقار علی بٹو او نواز شریف حکومتونا ہم ہغو پوزی عامرانو ختم چې دوی په خپل خواخه د پوز مشران جوړ کړی وو. سید نظیر وایي کله چې هم پوزی امیر د یو سیاسي ګوند منتخب جمهوري حکومت ختم کړي، نو مخالفه سیاسي ګوندونو پرې خوشحالي کړي او مټیان یې تقسیم کړي. دا وایي سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې پوزی جنرالانو په وسیله د حکومت ترلاسه کولو پر ځای د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. البته پخوانی بریگیڈیر سید نظیر د سپتمبر په شپږمه مشال ډو ته وویل چې په سیاست کې پوځي مداخلت د پوز په ګټه هم نه دی.
فوج ته د دې ګټه نه ده، بلکې الټا کې فوج ته ګوتې هم نه ولې کیږي، تورونه پی هم لګي، او چې کومه ګناي نیم کړي هغه ګنا هم د دې په سر باندې تپلې کیږي. او اوس خو داسې حالت دی چې سوشل میډیا دا او په دې کې د سیاست سره نږدې کېدل بلکې هغه کې ګوتې وهل او ککړ کېدل دا د فوج لپاره نقصان دی هم دی. او په دې کې نه د ملک ګټه شته دی، نه د سیاستدان ګټه شته دی، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته دی.
د پاکستان د پوز اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا چې په 2018 کال کې په دغه دنده ټاکل شوی وو، د نومبر په وروستۍ اونۍ کې یې کاري موده پای ته رسیږي او پر ځای به یې نوی کس ټاکل کیږي. په پاکستان کې د پوز د مشر کاري موده درې کاله وي، خو په 2019 کال کې چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم وو، نو هغه د جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده تر دریو کالو پورې غځولې وه. عمران خان اوس غواړي چې د پوز د نوي مشر تر ټاکلو مخکې انتخابات وشي. د سپتمبر په څلورمه په خپل یو وینا کې تور پورې کړ چې مخالفه ګوندونه یې د خپل خوخي کس د پوز مشر ټاکل غواړي. بلخو د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ویلي چې د پوز دا کار نه دی چې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو ته به ناجایزه تحفظ ورکوي. خواجه سیف په 5 سپتمبر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پوز د مشر ټاکلو استحقاق د وزیر اعظم سره دی، خو په خبره یې چې دې لړکې بعد پوز د مشر مشورې ته لومړی ترجیح ورکول کیږي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول. او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدا بھی بارے دا جیسا یاد ار لوگے ایسا نو دوی سارے سم زمو سا غم نشتا.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان ولس مشر دی.
دا ترنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کوم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
د مشر سلام پښتونخوا خبرونې ته وګستی او سندره هم لرو خو کستا خوخوي د کرکټ په اړه به راپور وورو او د کرکټ په اړه راپور دا دی چې څنګه تاسې د په فیسبوک باندې د خبرو کې واوریدل چې نن د پاکستان او افغانستان میچ دی چې په ځایي وخت 9 بجې به پیلېږي. د شل ورځې اسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سریلنکا هند ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته لار پیدا کړه. پرون د سپتمبر په شپږمه دوبۍ کې په ترسره شوي میچ کې سریلنکا د هند لخوا د 104 رنزونو هدف په اخري ور کې پوره کړ. د 104 غوره لوبډلو په دې پړاو کې سریلنکا له دې وړاندې له افغانستان میچ ګټلې. د سوپر فور پړاو څلورم میچ په نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیښور پر وخت 9 بجې په شارجه میدان پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې. د شل ورځې آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سریلنکا هند ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته په وتو کې بریالی شو. پرون د سپتمبر په شپږمه دوبۍ کې په ترسره شوي میچ کې سریلنکا د هند لخوا د 104 رنزونو هدف په اخري ور کې پوره کړ. د سریلنکا کوشل مینډس 25 رنزونه جوړ کړ او غوره لوبغاړی وګرځېد. پاتم نسانکا په 10 بالونو 25، تاسن شانکا په 13 بالونو 33 او راجا پکسا په 19 بالونو 25 رنزونه جوړ کړل. هند په سوپر فور پړاو کې په پرله پسې توګه 2 میچونه وبایلل چې له کبله یې فائنل میچ ته وتل ګران شو. همدارس کنن پاکستان له افغانستان میچ وګټي نو فائنل ته به وځي. البته سریلنکا چې له افغانستان او هند یې میچونه ګټلي او له پاکستان هم خپل اخیری میچ کې وګټي او بل پلو پاکستان خپل پاتې 2 میچونه له سریلنکا او افغانستان بایلي او هند په خپل اخیری میچ کې افغانستان ته ماتې ورکوي نو بیا د پاکستان، هند او افغانستان 2-2 پوینټونه به جوړ شي. دغه راز په دې درې ټیمونو کې به بیا هغه لوبډله په فائنل میچ کې لوبیږي چې رن ریټ یې زیات وي. د سوپر فورو یا څلور غوره لوبډلو پړاو څلورم میچ نن د سپتمبر په 9 د پاکستان او افغانستان ترمنځ دی ټاکل شوی. میچ په د پیښور پر وخت او ماخام 9 بجې په شارجه میدان پیلېږي. د څلور غوره لوبډلو پړاو چې د سپتمبر په 3 پیل شوی پړومي میچ کې سریلنکا افغانستان ته ماتې ورکړه. دوهم میچ پاکستان له هند وګټلو او دریم میچ اهم سریلنکا له هند وګټلو. د اسیا کرکټ کپ په دې څلور غوره لوبډلو پړاو کې هر یو ټیم له بل سره یو میچ کوي او چې په دې کې کوم دوه ټیمونه په لومبي اپوزیشن راشي نو د هغو ترمنځ به بیا په 13 سپتمبر فائنل میچ وي. اسیا کرکټ کپ چې په لومبي وار په 1904 تیم کال کې ترسره شو تر دې دمه 14 واري شوه چې 2 واري هندوستان، 15 ځله سریلنکا او 2 واري پاکستان ګټلې دي. دا سیریز په وروستي ځل په 2013 کال کې شوې وو چې هغه هندوستان ګټلې وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
په فیسبوک باندې عمران نذیر لیکي چې په جنوبی وزیرستان کې د تیرو څلورو میاشتو نه بغیر څه وجې 3G 4G انټرنیټ بند دی او له وجې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دي دغه انټرنیټ د دوی په سیمه کې خلاص کړل شي. دغه راز نوموړی لیکي چې د کامی اسمبلی غړی علي وزیر اغا اهم د جنوبی وزیرستان نه د کامی اسمبلی غړی علي وزیر هم د تیرو شلو میاشتو نه ریاست بے څګونا د کراچۍ زندان کې ساتلې دي او د جنوبی وزیرستان خلکو استازیتوب هغه په کامی اسمبلی کې نشته دي. اجمل شاہ ٹیلر لکھی چھے دوی سعودی عرب کے موسم ڈیر گرم دے او بل پلو داو چھے دوی چھے کم سیما دا مامون دو حقی تا ہم ٹیلی پون نکی پا زنیم پویا چھے چھے وجہ دا او مغفر زلمے بے لکھی چھے پرون با جوڑ مامون دو سیما کی پا یو تن کوټه را لیدلې ده چې پکې یو مور او د هغې لور مړه شوې دي او سړي زخمی شوې دي. اوریدونکو د مشال ډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږیستې او دا خبرونه پای ته رسیږي خو موږ ستاسو لپاره نورې هم خبرونې لرو. تاسو له مشال رادیو سره اوسې. په اخر کې د شان خان او بختیار خټک په غږ کې دا سندره
کرے کرا لجوڑ پا جولا گانو دا پدانو رنگو نا گری دی کپر چا پیر پا ننگری زانو تو پائی میں تیلی دار سر لراؤڑ دا نرانو تو پائی میں تیلی دار سر لراؤڑ دا نرانو یو جوڑ جامی دا ٹن دا کور مال راؤڑا تازا تازا گلو نا دری سلو مال راؤڑا گلاری باز وڑ کتم اسکور مال راؤڑا تازا تازا گلو نا دری سلو مال راؤڑا تازا تازا گلو نا دری سلو مال راؤڑا پخار کی کا تیارا ماں پٹا تو پختو پریواجنوں کا دیدارا ماں پٹا تو پختو پریواجنوں کا دیدارا دیرا گمرو گانو ڈک دشور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرو مالا روڑا گلاڑ باز وڑ تک استور مالا روڑا تازہ تازہ گل نہ دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گل نہ دے سلور مالا روڑا مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلو مالا روڑا